پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. میر احمد سفیر سره په دې خپرونه کې تخنیکی همکاري کوي. د خپرونې د سر موضوع دا ده چې په سوچی کې د روسیې یو ښار دی، هلته د څو هیوادونو لوړپوړي امنیتي چارواکي د نهمې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم په دې غونډه کې ګډون لري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملي کولو لپاره باید اقدامات وشي چې په دې وروستیو کې په کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي او پاکستانی چارواکي د یوې ایټالوي ښځې پر مړي طبي معاینات کوي ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوي یا جبري واده څخه د سرغړونې له امله وشل شوي او که څنګه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. محمد حنیف اتمر دا خبرې پرون د روسیې په سوشي ښار کې د امنیتي کانفرنس پر څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوه سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي جنجوه ژمنه وکړه چې هیواد به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره ګامونه پورته کړي چې دواړو هیوادونو پرې موافقه وکړه. له کابل څخه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په وروستۍ کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان په عملي همکارۍ له تروریزم سره په رښتینې مبارزه او پر ځینو نورو مهمو دوه اړخیزو مسئلو موافقه شوې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي. دغه څرګندونې د ناټو د منشي مرستیال ویان پیرس کازالی پرون ازادي راډیو ته وکړې. ویل چې ناټو دې ته ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي او هم د افغانستان له حکومت سره د وسلوالو مخالفانو د جوړجاړي په مسأله کې مرسته وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په سبانۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې طالبانو پرون د خندق په نوم د نویو په سرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې د ملي اردو د څوارلس سرتیري وژل شوي دي. دغه ولایت د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه دوه بجې وسلوالو مخالفانو د دشترچي ولسوالۍ د کلتراش په سیمه کې د ملي اردو په پوسته برید کړی او په پایله کې د ملي اردو څوارلس سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې نښته کې دیارلس وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې وسلوال مخالفان له برید څخه وروسته تښتېدلي دي. بلخوا سبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه برید د دوی لخوا ترسره شوی او په پایله کې نولس سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت خبریالانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز د سیمیز خبریال وشنه وغندله او دا پیښه د بیان پر ازادۍ حمله وبلله. دوی نن له دولت غوښتنه وکړه چې د عبدالمنان ارغن قاتلان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. د اروزګان خبریالانو او مدني فعالانو د مرحوم ارغن د فاتحې په مراسمو کې خبرداری ورکړ چې که حکومت د هغه دوسیه تعقیب نه کړي نو د هیچا خبرونه به نه خپروي. عبدالمنان ارغن پرون سهار په کندهار کې کله چې کار ته په لاره و د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. پاکستانی چارواکي د ایټالوي ښځې پر مړي طبي معاینات کوي ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوي یا جبري واده څخه د سرغړونې له امله وچل شوي او که څنګه. 25 کلنه سانا چیما چې پاکستاني الاصله ایټالوي وه د اپریل په 13مه د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د خپلو خپلوانو د لیدو پر مهال مړه شوه. دغه پیښې ته وروسته له هغې پاملرنه زیاته شوه چې د هغې ملګرو روانه اونۍ د ټولنیزو شبکو له لارې د نوموړي د مړینې په اړه مطالب خپاره کړل چې پولیس یې دې ته اړ کړل چې د هغې د مړینې مسأله وڅېړي. پولیسو روانه اونۍ د چیما پلار او تره د پښتنو لپاره توقیف کړی و. د چیما خپلوان ادعا کوي چې هغه د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله مړه شوې، خو پولیس شک کوي او په دې اړه څېړنه کوي چې کورنۍ ښایي هغه په دې خاطر وژلې وي چې له هغه سړي سره چې دوی ورته خوښ کړی و له واده کولو سرغړونه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي دی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه تمه نه کوي چې د ایران اټومي تړون ته وفادار پاتې شي، ځکه هغه د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې ده چې له دغه تړون نه به ووځي. مکرون دغه څرګندونې له متحده ایالاتو څخه د درې ورځني رسمي سفر په پای کې د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې وکړې. نوموړي وویل ټرمپ به د کورنیو دلایلو له امله له خپل لوري له دغه تړون نه ووځي. مکرون په دې سفر کې څو ساعته له ټرمپ سره تیر کړل او څو میاشتې هم کرات ویلی چې هڅه کوي ټرمپ دې قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون درناوی وکړي. د دغه تړون مخې پر ایران د لویدیځو بندیزونه لرې شوي او تهران هم خپل اټومي فعالیتونه درولی دي. او د روسیې پوځ وایي سوریې ته به د وروستي مشکوک کیمیاوي برید له امله پر دې هیواد د امریکا، فرانسې او برتانیا د راکیټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافع نوې توغندي ورکړي. دغه څرګندونې د روسیې د پوځ د رسیزوال د چهارشنبې په ورځ وکړې، خو هغه په مشخص ډول د دغو وسلو نوعیت څرګند نه کړ. د روسیې رسنیو ویلي چې مسکو په روسیې د پرمختللو S-300 لمځکې نه هوا ته د توغندیو پر پلورلو غور کوي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تفصیلی چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو .com کې کتلای شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د روسیې سوچي ښار د سیمې د څو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی او د افغانستان استازیتوب پکې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په سولې او ثبات کې د سوچي د غونډې په رول باندې یو مرکام لرو چې د امنیتي چارو له کارپو زلمی وردک سره مو کړی ده. دا بم واوري چې په وروزګان کې خبریالانو دولت ته خبرداري ورکړی دی چې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغن قاتلین دي پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د ټکنالوژۍ شرکتونو ته ویلي چې د سختریزۍ په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې لا ډېرې کړي.
په دې لیدنو کې عموما سیمه کې د شته امنیتي او توریستي ګواښونو پر څرنګوالي باندې خبرې وشوې.
دوستانو دا د ملي امنیت د شورا ویان دی چې وروسته به یې په ریپورټ کې د سوچي د غونډې په اړه څرګندونې درته خپرې کولو مکسره اوسي. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د روسیې سوچي ښار د سیمې د څو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسیدلی. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادرشاه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دغه غونډه کې د وینا ترڅنګ یو شمېر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره هم لیدنې وکړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د سوچي غونډه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په داشان غونډو کې له ګډون ښه ګټه پورته کړي. اجمل تورمان په دې اړه را سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات لته اورو.
بله انسب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر په روسیه کې د سوچي د نهمې امنیتي غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلي دي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د پاکستان، روسیې، ایران، قزاقستان، بلاروس او یو شمېر نورو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلي دي. د نوموړي په دغو لیدنو کتنو کې د مخدرو موادو پر وړاندې مبارزې، سیمه ایزې امنیتي همکارۍ او یو شمېر نورو مسایلو خبرې شوې دي.
په دې لیدنو کې عموما په سیمه کې د شته امنیتي او توریستي ګواښونو پر څرنګوالي باندې خبرې وشوې. له توریستي ګروپونو او د نشه یي توکو د قاچاقبرانو، تولیدونکو او په عموم کې د سازمان شوی او جرمی اقتصادي جرمونو په اړه د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر ایجاد باندې خبرې اترې وشوې.
د خاغلی قادر شاپ وینا خاغلی اتمر د ایران، پاکستان، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او ویلي چې له دغې پروسې سره رښتینې همکاري د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د سوچي امنیتي ناسته د امنیتي او پوځي همکاریو او د تروریزم د ګواښونو د مخنیوي په هدف هر کال د روسیې په ګربتوب د 14 هیوادونو د امنیتي چارواکو په ګډون جوړیږي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر د معلوماتو له مخې د سوچي په غونډه کې په امنیتي همکاریو ډېر ټینګار وشو او ویل شوي چې باید په سیمه کې د همکارۍ او ویل شوي چې افغانستان باید په سیمه کې د همکارۍ په مرکز بدل شي. خو د سوچي ناست د افغانستان او سیم لپاره څه ارزښت لري او له پرېکړو استفاده کول د دغه هیواد لپاره څومره مهمه ده؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خاتم یې ځواب وایي.
سیمه کې وادونه یا د افغانستان په چار اطراف کې کوم وادونه پراته دي، فکر کوي چې په افغانستان کې نشي توکي تروریزم دغه نوې بڼه د دوی امنیت تهدید کول شي. د سوچي کانفرنس په افغانستان کې د تغییر سیاست او تروریزم په اړه باندې د متغیر تعریف لامل مهم دی، ارزښتمن دی، مګر دا چې د افغانستان رهبری څنګه حالات پر خپل منافع باندې سرخول شي دا یو بل بحث دی.
مخکې تر دې د سیمې یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیې او ایران په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له فعالیتونو په ځانګړي ډول داعش له نفوذ اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خادم هم دغه موضوع ته اشاره کوي، وایي مسکو، تهران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي چې خپلو هیوادونو ته د تروریستي فعالیتونو د غزیده مخه ونیسي. بله انسب،
ډیر زیاته مننه اجمل تورمن. قدرمنو دوستان، و موریدل چې د روسیې سوچي خار د سیمې د سو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیا کې دی. د امنیتي چارو افغان کارپوهان په دې غونډه کې د افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ګډون مهم ګڼي، خو وایي چې د افغانستان د امنیت په هدف هر ډول خبرې اترې باید لودي سره په توافق وشي، کنه نو اغیزمنې او عملي به نه وي. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه د امنیتي چارو له کارپوه زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې د سوچي د غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
افغانستان مازله اصلا خصوصا دغه ملکونه چې افغانستان سره ګاونډیتوب یا نږدېتوب لري او هغه قدرتونه چې د دې یو بل په رقابت په تقابل کې ورته قرار لري، افغانستان بدبختانه د جګړې ډګر ګرځېدلی. نو په دې اساس باندې د حنیف اتمر تک چین ته چې هلته هم دوی توافق ته ورسېدل چې چین باید یو کوي غونډه ته جوړ کړي د دې لپاره چې داعش هلته په چین کې رخنه پیدا نه شي کړی، او دوهم د راوستل د سولې چې داخل د افغانستان کې باید دوی یو تفاهم ته رسه ورسېږي. نو په همدې اساس د روسیې ته هم تللی دی چې تر څو دوی وکولی شي چې هغه مسایل چې د افغانستان د آرامښت لپاره په اصطلاح لاسته راځي لاسته یې راوړي، خو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې د غرب په توافق باندې صورت نیولي، او که چېرې دوی په خپل سر دا کوم قدمونه اخلي او دلته پرته د غرب د موافقې نه د شرکتونه کېږي یا دا مسایل منځته راځي بیا په درد نه خوري.
بله، ښاغلی وردک، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلي دي، خبرې کړي دي. فکر کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه کوم موضوعات په لومړیتوب کې دي چې باید د دې په اړه د هغو هیوادونو سره چې تاثیر ګذاره دي د افغانستان د امنیت پر کې په هغې باندې خبرې وشي؟
او دا خو په تاسو پوهېږي چې افغانستان سرحدونه بیچاره په باز په شکل باندې دي، او دوی که چېرې دغه توافق ته ورسېږي چې یا د افغانستان د خانه په اصطلاح خطر نور ته مواجه نه شي، دوی باید هغه کوم سرحد کنټرول ولري، او دوی د خانه کوم خطر مواجه داخل د افغانستان ته نه شي، ځکه چې د افغانستان سرحدي قواوې دومره د کمیت د نګانه دومره زیات نه دي چې دوی وکولی شي 2600 کیلومتره د پاکستان سره ونیسي. دا نور پنځه ملکونه نور سره چې موږ سرحدونه لرو، دا تر ټولو نه مهم هغه دی، ځکه چې دا اوس داعش پیدا کېدل معلوم نه دي چې د کومې خانه پیدا کېږي، یا په اصطلاح باندې دغه شل ګروپونه نور چې دلته پیدا شوي دي دا معلوم نه دي چې د کومې خانه د کوم طرف او د کوم جهت نه افغانستان ته
توافقات عملی بنے نہ دغه رکړی دیر پر چې عملی شي باید افغان حکومت سو کی
مهم ترین نقطه دا ده چې موږ د غر سره ستراتیژي لرو پیمان امنیتی لرو د دوی حضور نظامی حضور دلته شتون لري که چیرې دغه مسایل د هغوی په توافق باندې ترسره شي توافق شتون ولري نو دا به یو نتیجې ته رسیږي او که چیرې د دوی توافق نه وي لکه پخوانی ته کوم تعهدات شوي دي یا کوم هغه ته تړونونه چې شوي دي یوه په در نه دي خوړلي ځکه چې یو د بل په تضاد کې واقع شوي دي منفي کړي دي نو په دې اساس باندې مهمتره دا ده چې د کوم قدم چې موږ حکومت اخلي اول د هغه پیمانه ستراتیژي په توافق باندې چې دلته شتون لري حضور لري او جګړه په اصطلاح باندې په داخل د افغانستان کې شته نو په دې اساس باندې که د هغه په توافق مخ ته لاړ شي بالکل ستونمن دي او که توافق باندې نه وي ستونمن نه دي
د امنیتی چارو افغان کارپوه سلمی وردګوچی د سوچی د غونډې په اهمیت او د افغانستان لپاره د دې غونډې په ارزښت نظر څرګندو. دوستانو اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونو ته یوسف خان زدران نه اورو.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان او امریکا ترمنځ سوداګری د توسل 14 کانفرنس 13 ورځ په امریکا کې جوړ شو. د یاد خونی ویان سلام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل د دوه کانفرنس څخه هدف د قانونو د کیندلو دستور پروژو په تطبیق او د انرژي د تولید په برخه کې د امریکایي سوداګرو د پانګونې جذبول دي. ښاغلی پسرلی وی د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی د عامل پلاوي رئیس د دغه خونی په استازیتوب په یاد کانفرنس کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. د سوداګری او صنایع خونی د ویان په وینا د دغې ناستې پای کې د افغانستان د سوداګرۍ مسولین د امریکا د خصوصي سکتور لغړو سره د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ اړیکو هم غږیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د تخار ولایت په 25 درجه بزمکه د مالدارۍ وضعیت د ښه کېدو لپاره څړځایونه جوړ کړي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل په ټوله کې د دغې پروژې د تطبیق لپاره 8.2 میلیون افغانۍ ځانګړې شوي چې د کرنې وزارت له بودیجې ورکول کېږي. د ښاغلي رستمی په خبره اوسمهال دا پروژه تر ډیزاین لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي تېر کال د کم ورخ له کبله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې څړځای ځایونو ته زیان رسیدلی نو ځکه دا وزارت د تخار په شمول په نورو ولایتونو کې د څړځایونو په جوړولو او د خوراکي موادو په رسولو کار کوي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1080 افغانۍ، د بورې یوه 5 کیلو بوجۍ 1560 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیټر اټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 440 افغانۍ او ډیزل په 440 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر او یا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 15 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 12 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ لستر قدرتونو سره د اتمی تړون د بیان وی کولو هر ډول هیله رد کړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون واشنگتن ته د خپل سفر وروسته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاري چې د ایران د تړون په اړه پر خپله خبره ولاړ دی او درناوی به یې ونه کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جان، دا راته ووایه چې څه شی د دې سبب شو چې حسن روحانی د ډول څرګندونې وکړي؟
بلې، د ایران د ولسمشر لخوا د چهارشنبې د ورځې دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د امریکا کانګرس ته ویلي چې هر هغه څه به وسي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځول سي او دا چې دغه هیواد به هیڅکله اټومي وسله ونه سي لرلی. لکه څنګه چې معلومه ده، اروپا، ایران او روسیه ټول له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته قناعت ورکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ ترسره سوي اټومي تړون ته درناوی وکړي. خو د امریکا ولسمشر ترامپ دغه تړون مسخره بولي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون واشنگتن ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ایران به هیڅ کله د اټومي وسلې خاوند نه سي، نه اوس، نه پنځه کاله وروسته، نه لس کاله وروسته او نه هیڅ کله. نوموړي د یو بل تړون وړاندیز وکړ چې له مخې به یې د ایران اټومي محدودیتونه پراخوي او دغه راز د ایران پر بالستیک توغندیو او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د تهران ملاتړ به محدودوي. نو د ایران ولسمشر په غبرګون کې ټینګار وکړ چې هیواد به په دې تړون کې هیڅ ډول بدلون ونه مني. حسن روحانی پرون نو وخت ویل چې دوی اوس مهال یو تړون لري او هغه به پر ځای پاتې وي.
مخکې یادونه وشوه چې اروپایي هیوادونه او روسیه د ایران تر څنګ څه کوي چې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړي چې د ایران د اتومي تړون درناوی وکړي او له دې تړون نه ونوځي. د فرانسې ولسمشر د امریکا د سفر په اړه څه ویلي چې څومره بریالی و؟
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امریکا ته د خپل درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون ویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورنۍ دلایلو او هم د غې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران د اټومي تړون لغوه کېدو په اړه کړی و، داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته درناوی وکړي. ښاغلی مکرون په دې سفر کې څو ساعتونه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړې او له تېرو څو میاشتو یې ویلي و چې ډونالد ټرمپ ته به قناعت ورکوي، خو د ده له څرګندونو داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر خپله خبره ولاړ دی او په دې تړون د هغه څه د سمولو غوښتنه لري چې د عیبونه بولي. او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د اپریل پر 8مه نه سبا د ایران د اټومي تړون په تړاو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ته د قناعت ورکولو په هدف خپل وروستي هڅه وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې تری مو واوریدل د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي تړون د بیانوي کولو هر ډول هیله رد کړې ده. همدارنګ مو د فرانسې د ولسمشر د لیدنې وروسته چې له ټرمپ سره په واشنگټن کې لرله د هغه له څرګندولو یې هم خبر کړو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروزګان کې خبري اعلان وایي دولت دی په کندهار کې د وژل شوی خبريال عبدالمنان ارغن قاتلان د قانون منګولو ته وسپاري. اروزګان کې خبري اعلان مدني فعالان او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون پر سیمه ایز خبريال عبدالمنان ارغن باندې برید د بیان پر ازادي برید بللی او له دولت غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو د نوموړي د قتل عاملین پیدا کړي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
اورزګان میشتي خبريالانو پر دولت ژغ وکړ چې د عبدالمنان ارغان دوسیه وڅېړي او قاتلین یې د قانون منګولو ته وسپاري. یادو خبريالانو پر عبدالمنان ارغان برید د بیان پر ازادي برید یاد کړ او ګواښ وکړ کای چیرې دوسیه ونه څېړل سي نو لشکلو غاړو سره به پرې کون اعلان کړي. یادو خبريالانو دغه خبري په اورزګان کې د پنځم به پورز د عبدالمنان ارغان د فاتحې په مراسمو کې وکړي.
نو دلته د دولت څخه غواړو چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي او د خبريالانو امنیت خوندي کړي. څوک چې د خبريالانو دشمنان دي هغه په دې سره ځړ نه شکی چې د یو خبريال په وجلو سره به د بیان پر ازادي باندې مثلا قبضه ولګي یا به د بیان د ازادي مخه ونیسي. په دې سره د بیان د ازادي مخه نه سنول کېدلی.
لدی سره په دغه ولایت کې مدني فعالان او قومي مشران هم ورته څرګندونې لري او وایي چې پر خبريالانو برید د بیان پر ازادي برید دی.
نن موږ د شهید عبدالمنان ارغان فاتحه ونیوله، ډیر خوشحالي چې داسې کجی وینو. د یو مدني فعال په صفت، د یو افغاني ځوان په صفت باندې دا په سختو ټکو باندې غندم چې پر خبريال باندې برید، پر د بیان پر ازادي باندې برید دی. خبريالانه ټولنې یو انزور دی. خبريال ازادي ځغ چې وچتي هغه یو خبريال وچتي. که زموږ خبريالان داسې به خبره مړ کیږي، به رحم مړ کیږي، دا موږ په کلک ټکو غندو. دا هیڅ د اسلام په دغه کې نه چې یو خبريال په شهادت رسیږي چې هغه د ټولنې یو انزور جوړوي، هغه د انسان کون انسان غوژن خلاصي.
عبدالمنان ارغن لیویل سیز رئیس پر اسنی زو مطبعتي ډګر کې کار کاوه چې اوس مهال په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون سره کار کاوه. نموړی تیر ورځ سهار مهال 9 بجې په کندهار ښار کې خپل دنګ ته پر لاري وو چې ناپیژند وسلوالو پرې غلچکی برید وکړ او وی وجلی. ویل کیږي چې عبدالمنان ارغن له کوم چا سره شخصي دښمنی نه لرل، خو لسیمې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د یو شمیر زورواکو له خوا ورته ګواښونه سوي وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و موردل چې په کندهار کې د یو خبريال په وژل کېدو په نور ولایتونو سربیره په روزګان کې هم خبريالانو مدني فعالانو او همدارنګه قومي مشرانو خواشینی ښودلې ده. دا وژنې غندلې او له حکومت نه یې د دې خبريال د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې ده. خبریالان یوازې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ نه دي. د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ژورنالیستان او هغه چې د پیښو او روانو حالاتو په اړه معلومات راټولوي له ډول ډول ستونزو او کړاوونو نه تیریږي. د بی پولي خبریالانو سازمان خبرداری ورکړی چې د بیان ازادۍ څخه سرغړونه نوره د مستبدو او دیکتاتورو رژیمونو حق نه دی. دغه سازمان چې مقر په پاریس کې دی د 2018 کال کلنۍ رپورټ یې پرون خپور کړ. په دې رپورټ کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په پرله پسې ډول لیدل کیږي. فریباز ظاهر د دې رپورټ جزئیات دروړي.
د بیپول خبریالانو سازمان چې هر کال په 130 هیوادونو کې د بیان ازادي ارزوي د اپریل پر 15 نن د 2018 کال د بیان د ازادي د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې ارزونه کې د امریکا متحده ایالات او څو اروپایي هیوادونه هم شامل دي. په راپور کې راغلي چې د سیاسي مشرانو لخوا د رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی اوس یوازې په دیکتاتور رژیمونو پورې نه محدودېږي. په راپور کې د ترکیې او مصر مثال ورکړل شوی چې په وینا یې د رسنیو پر وړاندې چلند یې تر دې حد رسېدلی چې خبریالان په تروریزم تورنوي او یا هغه کسان چې رژیم ته وفاداري ونه شي په خپل سر ډول زنداني کیږي. د بیپول خبریالانو راپور زیاتوي په دیموکراتیک ډول انتخاب شوي مشران هم اوس تر ډېره رسنیو ته د ډیموکراسۍ د یو اساسي بنسټ په سترګه نه بلکې د یو داسې حریف په سترګه ګوري چې په ښکاره خپل مخالفت ښیي. په دغه راپور کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په سختو الفاظو یاد سوی دی او هغه د رسنیو د ګډوډۍ لیوال نومولی دی. ناروی او سویډن د دوهم پرلپسې کال لپاره د بیان د ازادۍ د درناوي په برخه کې په لومړي او دوهم کتار کې راغلي دي، خو شمالي کوریا لا هم د لست په پای کې ځای لري. د بیپول خبریالانو سازمان د هغو کسانو یادونه هم کړې چې د حدودو څخه د تیرېدو سرحد ته تګ یې پیل کړی دی. په راپور کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په اشاره ویل شوي چې د رسنیو له لارې پروپاګند ډېر کړی دی. دغه هیواد د لست په 148 کتار کې راځي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د راپور له مخې په آسیا کې په ډېره کنټرول سوې بڼه خبرونه او معلومات خپروي. دغه سازمان زیاتوي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه او ترکیه د نړۍ په سطحه د هغو هیوادونو په سر کې دي چې د بیان ازادۍ ته پکې درناوی کم دی. دوی وایي د دغو هیوادونو تقریبا 2/3 برخه 150 درجې ته نږدې او یا تر هغه لاندې دي. د ته پام د سازمان په خبره ډیره د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې د دې سیمې ټولیز شخص په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د رسنیو وضعیت ته نږدې دی. د راپور له مخې په ځینو مواردو کې که د دیکتاتوري مسله نه وي جګړه د دې سبب شوی چې په ځینو هیوادونو کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. راپور عراق یاد کړی چې په 2018 کال کې د دې لست په ډیره کښته برخه کې ځای لري. ډیر نور هیوادونه هم شته چې د ازادۍ د بیان په دې لست کې په تور رنګ ځانګړي شوي دي چې دا د وضعیت خرابوالی ښکارندوی کوي. په دې لست کې افغانستان په 130 هیوادونو کې په 113 کتار کې ځای لري چې تر خپلو ګاونډیانو پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ایران او ازبکستان په لوړه درجه کې راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله زاهد د لوګر ولایت ادري ولسوالۍ نظر سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه پخپله پولیس یم وروره. زه له رئیس جمهور صاحب نه دغه غواړم چې د تا ډېره یو بېکاره اداره ده. ټول په سات ټول ادارې په سات کومه اداره دي ولې نه سپا کېدا ټیم دې ختم شو تر اوسه پورې تا یو کار مونږ ته نه ده کړی. وسلام.
زابل ولایت کلک خبر کندو ته زابل ولایت په هغه زده کوونکي ورور داسې خلک شته چې ستا د خوا ته کمزوري مه شي د 2012 څخه فارغ وه چې بیا دوی دغسې نه شو نو دوی باید د لوړو زده کړو لپاره څخه د دې شیو ته جوړ کړي. د پوهنتون لپاره نه شي کولی چې کندهار یا بل ولایت ته داسې دولت په کلات کې یو پوهنتون جوړ شي د لوړو زده کړو لپاره یو زمینه ورته برابره شوم.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو دا ستاسو نظر وو او د ازادي رادیو د نظر سرګندونه نکي. اوس هم د څېړونکو له هغه هڅې تاسو خبره وو چې غواړي و داسې کمره جوړ کړي چې د شمسي نظام څخه بهر د نورو سیارو معلومات عکاسي کړی شي. اسمت ساروانی دروري.
څېړونکو یو ډېره قوي کمره جوړه کړې چې له شمسي نظام د باندې د سیارو عکس اخیستلی شي. ستور پیژاندو تر اوسه له شمسي منظومې د باندې 3200 سیارې کشف کړي او د 4500 نورو په اړه څېړنې کوي، خو د هغو په عکس اخیستلو کې ستونزې لري. نوې کمره ډارکنس نومیږي او ویل کېږي چې دا یوه د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې کمره ده. دا کمره د سیارو او ستورو منعکس کیدونکې رڼا چې د عکس اخیستو خنډ کیږي فلتر کوي. د فلتر کیدو په صورت کې ساینس پوهانو ته معلومیږي چې په سیاره کې څه شته. تر اوسه له شمسي نظام د باندې اکثره سیارې د ترانزیت په نوم له طریقې څخه په استفادې پیژندل شوې دي. په دې طریقه کې د ستورو د رڼا کموالی د دې ښکارندوی بلل کېږي چې سیاره ده. البته یوازې دا نه ده، بلکې ځینې نور میتودونه هم شته چې سیاره ورباندې پیژندل کېږي. له دې سره سره د ستورو تیزه رڼا د سیارو د لیدو مخه نیولی شي، خو نوې کمره داسې جوړه شوې چې حتی د وړانګو په لوړ کنتراست کې عکس اخیستلی شي. دوی به په دې توګه د زیاتو رڼو یا ځلیدونکو ستورو ترڅنګ کوچنۍ سیارې هم لیدلی شي. ډارکنس کمره 10,000 پیکسل لري. د هیل شل انچ تلسکوپ لپاره ډارکنس کمره د پولومار په ترویتون کې ډیزاین شوی او ستور پیژاندی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې کمرې څخه په نورو تلسکوپونو کې هم کار واخیستل شي.
دوستانو، د ویډیری قوي کمرې په اړه مولوی اسمت ساروان نو اوریدل چې ستور پیژاندو جوړه کړې ده. او سم دې خبرونو وخت شو 12 بجې دي. رضوان مراد په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې ورسیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. حنیف اتمر دا خبره پرون د روسیې په سوشي ښار کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوه سره په کتنه کې وکړه. د ناټو د بارنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي. د کندز سیمه ایز مقامات وایي د دې ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 14 سرتیري وژل شوي او 14 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روزګان ولایت خبریالانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز د سیمه ایز خبریال وژنه وغندله او دا پیښه د بیان پر ازادۍ حمله وبلله. دوی نن له دولت وغوښتل چې د عبدالمنان ارغند قاتلان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. پاکستانی چارواکي د ویټایلوې خزي پر مړی طبي معاینات کوي ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوی یا جبري واده څخه د سرغړونې له امله وشل شوی او که څنګه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه تمه نه کوي چې د ایران اټومي تړون ته وفادار پاتې شي، ځکه د مکرون په وینا هغه د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې چې له دې تړون نه به ووځي. او د روسیې پوځ وایي سوریه ته به د روسیې مشکوک کیمیاوي برید له امله پر دې هیواد د امریکا، فرانسې او برتانیا د راکټي برید په رڼا کې ډېر شر د هوایي مدافع نوی سیستم ورکړي.
خبر نومول رضوان مراد نوابریدل. دوستانو، د خبرونه په دوه مینمای کیو د یو کلی زر غګونه ډراما خبريږي. ورپسې په دې بحث لرو چې لست میرمنې له بې سواد انجنو او خو سره څه مرسته کولای شي. استاذ پاند، با سواد میرمنو په خپل سیمو کې لست خدمت محروم انجنو او هلکانو د زده کولو لپاره څه کړي؟ تر هغه چې د خبرونه پیلېږي تاسو کولای شي خپل غږیز پیغامونه په 0 شپږ 0 1 شپږ 0 1 شپږ 0 موږ ته ثبت کړئ. وسم یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
ګریوان به پرې د موسا کولا تا کولا مور دې کړم.
نه 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 دې پرې د ما تا وای کا دا وای چې ولې دې نه تا په منډه کا.
وای وای زه دې پزماش خو خاندار
خاندم ته تا وای چې ډېر ښه کار دې کړې. ها
زورا ورا تقوم فريدا دادا غريوان درات تيري كخش كوش جامي مزاريوي وكنا تبا كره ديو زودي بدمشا زبادي ديوال تر دادا ولگو بيار صدر تواي
خدا ديوال تر زمدادا وام زدن پتیرو مندو ستنه کرم تواي خدا
آقا چه تا آتان که
وی 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 آندا ما ما چه آتان که و چطه کرا بریواته توائی
چه تا آتان که و رو دی بزمشا لچینی ننجون و خز در تارا کتل
وی دا توائی دا خو توائی خز ما مور خوبا بکی نو
توائیم زبی علاق پل میرمانی نویریگم وی آسینا چیلی دلیم زورو دی بادمشا بیا بچه بانی ورطا کوم
دا بچه که کو خوزه خیر ده ده کلین جونی او کسی بیگی چی موسا گلو خود ایداد مستان لیوانی دی تو ای که باد با نرا پسی وای
چی دا سیدانو یو پنجا تان خوام دلتم را تو بکا کنم
بابا نی نی یست تان نکوما پتی ما سیگر اتر نکیگی اوس هغه د زیرې خبره وکته وای ښه چې پرې خوشحاله سم
زیری خو دا دی چې په کلي ولس کښې مې ستا د صفتونو ډنډورې وغږولې مېرمنه مې هم حیرانه کړه
وی وی وایم صفتونه د جار سم ته ستا مور چې دا خړه پړه ټنډه خو دې ښکل کړم ښه نور وایه
نورې دا چې خپلې مېرمنې ته مې وویل چې پلارګنۍ کره دې د موسا ګل له ښه سړیتوب او کمالونو نه خبرې وکړه
رښتیا
هو نو دروغ
نه
مېرمن مې نن د خپلې پلارګنۍ کره ځي او زړه دې بدمشه خبرې هم ورسره کوي
شکر خدایه تو خو را باندې مهربان سې ګوندې دا ځل ولورم ډېر وانخلي ته وای که که بد مې وویل
پلار جانه دا د چای مې راوړو
هو تلاغا جانه بچه له چای سره د کورنۍ کلچې ولې راوړې هغه د چا خبره اوس مو د شپې ډوډۍ وخوړه
خو مور مې وویل چې پلار د خپه دی
مور دې څه وویل چې ولې خپه دی
خو ویل یې چې ډوډۍ م کمه وخوړله پلاره پیاله مې دلته درته کېښوده
ښه لوی سړی شې هغه د چا خبره نه یم خپه که بیا خپه شم څه به وکړم
پلار جان یوه خبره وکړم
هو وایه څه دې ویل
ته لکه چې ما نه خپه یې پلاره
نه چا ویل چې له تا نه خپه یم
مور مې ویل چې په دفتر کې کار درته پیدا کړی و تا یې خبره ونه منله
هغه د چا خبره د کار په خبره اوس غټه تیږه کېده
زه ځورېږم
څه شی څه ته ځورېږې زوی جانه
زموږ ښوونکي صاحب وویل چې مور او پلار به مو نه خفه کوئ
پلار دې جار شه ته بیا په دومره وړه خبره هم ژاړې
پلاره زه له غرمې وروسته تا سره په دفتر کې کار کوم
نه زړګیه ته دې خپل سبقونه ووایه ښه پلار دې جار شه هغه د چا خبره اوس په خپله خبره پښیمانه یم
ولې پښیمانه یې
په دفتر کې په هو کسانو نصیحت راته وکړه د چا خبره د هغوی نصیحت مې په زړه داسې ولګېد لکه ملهم
هغې څه درته وویل پلاره
ویل یې چې ماشومان به سختو کارونو ته نه مجبوروئ هغه د چا خبره خپل سبقونه دې وایي او خپلې لوبې دې وکړي
واوا چې داسې ده نو زه به هم خپل ځان په کورس کې شامل کړم له غرمې نه وروسته نور هلکان هم ورځي خو که پیسې راکړې
څه په کورس کې
هو پلاره ولې داسې په چورت کې لاړې
ته دا وګوره په تلیفون کې پیام رالیږي چې سهار نه بجې شاوخوا ته به ګورو خو وای دا سترګې مې
وای کنه سترګې دې چا پټې کړي؟ ومې پېژندې زینب، بېشکه ډېره هوښیاره یې، په پټو سترګو هم خلک پېژنې.
زینب خاندمه، زما غصه درته راغلې ده.
غصه دې جار شم، دا په مخ کې دې ولاړه یم، غوږونه مې تاووي که بله اجازه راکوي؟
غوږونه به دې بیا وروسته تاووم. دا ووایه چې ولې دې ناوخته که؟
ګلالۍ ډېره بخښنه غواړم، زه له هغې بلې لارې راغلم. د ښځو د سواد زده کړې د کورس مخ ته مې لټولې، ته یې شاته ولاړه وې.
د مولوي صاحب لورې، په خبرو کې دې څوک نشي بندولی. دا ووایه چې له څه لپاره دې غوښتې یم؟
د ناز به غوسه مې مه ویروه. ته مې ځکه راوغوښتې چې ګوندې هغه ستا یو ارمان پوره شي.
زما کوم ارمان؟
وی ګلالۍ، ته خو ډېره ایرجنه یې، خپل ارمانونه څنګه در نه هېرېږي؟
زینب زوروه مې ما، سپینه خبره راته وکړه.
سپینه خبرې دا ده چې زما مقررې دې ارمان و او که نه.
وی خا خا، هو څنګه څه لاره ورته جوړه شوې ده؟
هو جوړه یې وبوله، د ښځو د سواد زده کړې ښوونکي خبر رالېږله.
په خوله دې برکت شه، ووایه که نه څنګه خبر؟
تا چې خپل خواښې ته ویلي وو چې زه د دیني علومو معلمۍ ته جوړه یم، دا خبره تر معلمې عدلې هم رسېدلې ده.
ښه نو اوس یې تا ته وظیفه پیدا کړې ده که نه؟
ګلالۍ داسې په یو ټک نه شولې نه سپینېږي.
نو ته بیا څه شته دومره په زړه کې ګوړې ماتوې؟ ما ویل دومره خوشحاله یې چې همدا نن به معلمه شې.
ته خرخطا کېږه ما، دوی به په اخلاص کوشش راته کوي، انشاءالله یوه طریقه به جوړه شي.
وای خو ته بیړه، بدو ته صبر، زما ورته بیړه ده چې زر وشي.
وبه شي، زړه مه خوره. وای چې روژه نیسې په اختر به واوړې.
د متلونو مقابله پرېږده، اوس دا ووایه چې څنګه وکړو؟
اوس به په خیر له معلمې عدلې سره دواړه ووینو او له نږدې نه به خبرې ورسره وکړو.
خدای دې وکړي چې ستا د وظیفې کار وشي، ګوندې ماته هم د کار لاره جوړه شي.
خو دی ګلپری دی.
ګلپری یې؟
هو سنم ګل تورې، ګلپری یم. څنګه یې؟ ښه یې؟ کور کې مو خیرت دی؟
او شکر دی، ښه یم. په خیر راغلې، ستړی مسی.
ښه ده شې ترورې، خیر دې نصیب شه. خدای دې غم مره کوه. ښه دی چې د کور مخې ته مې ولیدې، کنه کور ته درتلمه.
کور ته خو به راځې؟ د غرمې ډوډۍ به را سره وخورې. د چا خبره؟ ما په اسمان لټولې، خدای په مځکه راکړې.
جنتی شې ترورې، پلارګنۍ کره مې تللې وم، کور ته مې بیړه ده.
ښه، څنګه وه مور او پلار دې؟ ښه وه؟
او شکر دی، ښه وو. سلامونه یې کول.
وعلیکم سلام. رښتیا زرفري څنګه وه؟
زرفري هم ښه وه، ټول ښه وو شکر دی.
نو زرپری سلامونه نه کول؟
ولې نه، هغې هم ډېر ډېر سلامونه درته ویل.
نه، هسې له ځانه راته وایې که په رښتیا یې سلامونه وایه.
بس نه، یو ځل مې درته وویل ترورې، چا نو اوس له خبرې کوچ مه وباسه.
له خبرې نه کوچ ځکه وباسم چې تاسې سره مې خپلوي زړه غواړي.
ای چې نصیب و قسمت وي، که خدای کول وبه شي له خیره.
جار جار، خدای دې زموږ د کور ډیوه کړي. ګلپری، له پلارګنۍ نه ډېره خفه یم.
وی ولې ترورې؟
خو نه ګورې، د غره غوندې ولور یادوي. زموږ د غریبانو وس ورته کله رسېږي؟
په ولور کې به څه ووایم ترورې، دې کلي ځینې رواجونه سخت وي. خو یوې خبرې ته ډېره خوشحاله یم.
کومې خبرې ته؟
دې ته چې د پلار دوی مې موساګل ډېر خوښ شوی دی. ویل یې چې موساګل د کلي او ولس د خیر ځوان دی.
هو شکر دی، په خوله دې برکت سه. زما موساګل خو ګل دی، ګل عمر دې ګل نسی.
آمین. خو زموږ زرفری هم د نجونو میره ده.
وایې ښکلي ډېر دی که زړه منلې. زرفری مې زړه منلې ده، خو که پلارګنۍ دې له دې درانه ولور نه تیر سي.
خو خیر، ته یو ځل بیا په مرکه ورشه. هوښیاره ښځه یې، د نجلۍ د کور نازونه به منې نو. څنګه تاسې په چورتونو کې لاړې ترورې؟
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې 209 برخې ته غوږ واس. وړاندې د دغې ډرامې په یوه موضوع بحث لرو. په ډرامه کې مو اوریدل چې ګلالۍ د زینب د معلمۍ هیله لرله، او دا ځکه چې تمه یې دا وه چې له دې لارې به ګلالۍ هم زده کړه وکړی شي. نو نن په همدې غږیږو چې لوستې مېرمنې له بېسواده نجونو او ښځو سره څه مرسته کولی شي، او ستاسې په اند باسواده مېرمنو په خپلو سیمو کې له لوست څخه د محرومو نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره څه کړي. تاسو هم کولی شئ خپل غږیز پیغامونه په 0906901 شمېرې موږ ته راولېږئ. خو په همدې موضوع د بحث لپاره موږ دلته بلنه ورکړې د کوار د موسسې یوې کارمندې، کومه موسسه چې د تعلیم او ظرفیت لپاره کار کوي او په افغانستان کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیالې محموده تقوا ملاته، چې له نیکمرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم او تاسو ټولو ته د دغې خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. ملات، زموږ خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی. تاسو هم د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي. یوه مهمه موضوع دا ده چې انتقادونه هم په دغه برخه کې کېږي چې خپله مېرمنې د نورو نجونو د سواد او همدارنګ دوی د پرمختګ لپاره څه نه کوي. دا شکایت څومره په حقه ګڼئ تاسو؟
مننه زدران صاحب، ستړی مشي او قدرمن اوریدونکو ته هم یو سلام. کېدلی شي تر یو حده دغه نیوکه سمه وي، خو ښځې لا هم په هغه درشل کې دي چې دوی خپله منزل ته د رسېدلو هڅه کوي. یعنی هغه کسان چې لا هم په دې درشل کې وي څرنګه کولی شي نورو خلکو سره مرسته وکړي، یا نورې هغه ښځې چې لکه څرنګه چې د دوی ماضي وه او د هغو ښځو حال دی، دوی هغه ښځې څرنګه پورته کولی شي. ولې ټولې ښځې دغه هوډ لري چې کوم بدلونه چې د ځان دپاره غوښتی وي یا یې راوستلی وي د مبارزې له لارې او یا هم د نورو دوستانو او همکارانو او د نارینهو په ملګرتیا او د هغوی په ملاتړ، ښځې هر عمر غواړي چې هغه بدلون د نورو ښځو په ژوند کې هم راولي.
څه کولی شي په دې برخه کې؟ تاسو هم شاید ښې تجربې ولرئ، هغه ځایونو کې چې تاسو کار کوئ ښې بېلګې ولرئ د نورو نجونو د سواد، تعلیم او همدارنګه دوی د پرمختګ لپاره څه کولی شي؟
په هغو ځایونو کې چې امکانات موجود وي، ښځې پرته له شکه چې همکاري کوي. او مثلا په مدني ټولنو کې لومړی ډېر زیات نارینه وو، او تقریبا په ډیرو نیټورکونو کې او په ډیرو بنسټونو کې تقریبا یو یا دوې ښځې به وي. خو نورو ښځو هغه چې لارې موندلې وه، یا یو یا دوې ښځې وي، د نورو نجونو او د نورو ښځو د پاره زمینه مساعده کړه. په مکتوبونو باندې ګرځېدلې دي، په پانتونونو ګرځېدلې، په غونډو کې نجونو ته یې دغه جرأت ورکړی چې باید دوی راشي هغلته ګډون وکړي. کله چې هغلته دوی ګډون وکړي، دوی مثبت جرأت ترلاسه کوي او دوی پوهیږي چې د دوی حق څه دی او په افغانستان کې ستونزې څه دي، کوم خنډونه باید ښځو د مخه نه لرې شي. او همداسې په پوهنتونونو کې کله چې موږ استادان لرلې، ښځینه استادانې، هغوی موږ ته یو مثبت جرأت راکړی. خپله د میرمن ادبي بهیر بنسټ د دغې یوه بېلګه ده. کله چې هغلته تقریبا اکثره ښځینه شاعرانې چې په هغه ځای کې ګډون کوي د وظیفې څښتنې نه دي، خو یو په یو شکل نه یو شکل هغه کسان چې هغلته ګډون کوي مېرمنې دي، وظیفه لري، یا هم یو څه امکانات یې په لاس کې وي.
شمیره باندې چې مخکمو بیان کړه، دا وخت یو اردن کې را سره دی چې کوم ځای نړۍ کې ولې ځان را معرفي کوي. ستړي مشي خبرونه کې را سره یې.
اول محترم یوسف خان صدران، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. درنې ملمنې ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر مننه. د دې چې خر زایم دی چې مرده شي خور په څنګه ولرو چې خلکو ته خدمت وکړي ورکړم. او بل تاسو خپل په ډرامې کې دا ویلي وو چې مقصد که چېرې ښځې د تعلیم باوجود دیني علوم ولري و نورو نجونو کېږي، هغومره فایده چې دې کړې ده، هغومره فایده دا خپل د دانش څخه و نورو نجونو ته ورکولای شي. یعنې په اسلام باندې داسې دی چې طلب العلم فریضه ده، مسلمتین دغه طلب العلم دغه تعلیم هم یادوي، ولیکن د اصلي دغه دیني علوم یادوي. یعنی که ښځه تعلیم ولري په مقابل کې دیني علوم ورسره ونه لري، په دین کې سره غینه خبردلای نه شي. نو چې دوه دا تعلیم ولري، سواد ولري، دانش ولري، او په ژمن کې دینی علوم سره ولري، خپل هم با خبرې نور تیم را سره
ساکي خاصه ملمنین سیم پوښتنه ده تر اوسه په دغه باره چې څومره آگاهي و خلکو ته ورکول سوې ده چې ښځه باید هم تعلیم ولري، یعنی د بیولوژي و کیمیا و هندسه و فزیک و داسې ده، او په ژمن کې دیني علومو سره ولري څومره آگاهي و خلکو ته ورکول سوې ده
او هم یې نورو ته ورسوي، یعنی هم خپل تعلیم وکړي او هم یې نورو ته ورسوي. قاری صاحب پښتون ډېره زیاته مننه ستاسو له نیک نظر نه، همدارنګ چې پوښتنه مطرح کړه درته ځواب درکوو. بل اوریدونکی را سره دی په خبرونه کې، ستړي مشي مهرباني. ستاسو اړیکه را سره ده، لطفا پیغام واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
عبدالباسم پروان.
ډیره مننه مهرباني. پروان نه ستاسو نظر په خبرونه کې اخلو. لوستي میرمنې یا ښوونکي څه کولی شي د خپلو سیمو کې د نورو بې سواده میرمنو همدارنګ نجونو د پرمختګ او یا د دوی تعلیم د عامولو لپاره؟ ډېره مننه چې اړیکه مو نیولې وه. زموږ خپرونه اورئ، د ډرامه هره دوشنبه په کم 15 بجې مازدیګر خپرېږي. تکرارې دا وخت د یو بحث سره اورېدله شي. وروسته اوریدونکو تاسو ته درځو په هغه بحث باندې چې تقوی میلاد مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، کله چې توپیر په څه کې دی، کله چې تاسو ته میرمنې ښوونکي زده کړه درکوله یا استادانو، دغه توپیر په څه کې و اصلا؟
توپیر یعنی ځینې مسلکونه دي چې په هغه کې نارینه ډېر خبر لاسي وي، او ځینې مسلکونه دي چې په هغه کې میرمنې خبر لاسي وي. تر ډېره حده د ماشوم پالنه د میرمنو په غاړه ده، یعنی حوصله لري، عاطفه لري. همداسې که په ښوونځي کې او که په پوهنتون کې ښځینه استادانې ډېرې وي، زما په نظر باندې اغېز به یو څه ښه وي نسبت دې ته چې نارینه هغه د تدریس پروسه مخکې یوسي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 90% کې د تدریس پروسه د میرمنو لخوا مخکې وړل کېږي، او په افغانستان کې هم لنی کمرغه د سلونه خطر اوسه نه ده پوره شوی. تقریبا 80% کې کېدلی شي چې دا پروسه د تدریس او د تعلیم د خزو د خوانه
او د کانکور لازمین ورسته اکثر معلومیږي چې د میرمنو نجونو
او بل اوس رقابت د نارینه او د نارینه سره شو کانکور کې، او د خزینه او د خزینه سره شول، او یو څه مثبت بدلون و چې د خزو وانډ په تعلیم کې او په دې کې څه پراخ شول.
خو چې په شنو ورته پښتنه لرل چې خلکو ته څومره آگاهي ورکړ شي چې خپل تعلیم وکړي دینی دنیاوي، او ترڅنګ بیا دوی نورو ته تعلیم ورکړي، نو خلک څومره پوهیږي په دغه اهمیت باندې؟
دوی د پوهاوی پاکله ویل چې په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوی دی. عامه پوهاوی فکر کوم چې د هر فرد دنده ده. په نورو هیوادونو کې د عامه پوهاوی لپاره یو ستراتیژي ډیولپ کوي، او توقع لري چې په لاسو کلونو کې هغه پلی شي. فکری بدلون ډیر وروسته راځي. مونږ نن یو کار کوو، او سبا ته د دې هیله لرو چې بعد هغه نتایج وګورو. نتایج نه لیدل کېږي. بعد ملا امامان په جمعتونو کې دې ته تبلیغ وکړي چې اسلام دینی زده کړه او دنیاوي زده کړه دواړه ښې ګڼلې دي، او دواړه که یوه یې فرض او بله یې لازمه ده.
نو که دوی خپل زده کوي، بیا نور هم د حق په لري چې بیرته له دوی نه زده کوي؟
بالکل. د په دوریا کې هر څه چې موږ زده کوو بیرته په موږ باندې لازم دي، تر څو هغه خپل معلومات، خپل پوهه او خپل ظرفیت له نورو سره شریک کړو. همداسې میراثي باید د مخ کې لاړ شي. لکه نن چې موږ د یو چانس زده کړي، بیرته دا په موږ لازمه ده چې یو بل چته انتقال کړو. د عامه پوهاوي په برخه کې هیله لرم چې فیسبوکونو کې، په سوشل میډیا کې، په جماعتونو کې، په مکتبونو کې، نه یوازې خلک ښځې بلکې هر څوک دغه خپل مسؤلیت ادا کړي، او خلک وهڅوي. فکر کوم چې تشویقي جنبه د ښځو په تعلیم کې ډېره مهمه ده، چې خلک او کورنۍ تشویق
کړي. دا چې په لرې پرتو سیمو کې ورته مېرمنې چې لږ څه مخکښې وي، تعلیم کړی وي، په خپلو سیمو کې د بدلون لپاره څه کولی شي، دا پوښتنه پاتې ده. ځواب ورکړو. خو اوریدونکو ته ورځو چې دا وخت راسره پاډې کېږي، ستړي مشي. له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او ځان راته معرفي کړئ. مهرباني. مهرباني ولی زاده لفرانه یې ستړي مشي.
علوم دینه را که باس میکنن او بیان میکنن، خو یې هم شیری محترم بگو که خداوند تو را توفیق بده که می قرآن از ایشان و اخوارای ما حفظ کنن. سوال ما هیچ چیز است از این اخوار ما همی سوال ما
خیالی کشتگی تاونه پاس میکنن. وراندیز دو خیر رسی ولی زاده لفرانه ساسو نظر پخبرانه که منگو اخستا. بله اردون که تا ورزو تاسور اصرای استری مشه لوستی میرمنی دو نور انجون دو پر مختگ و تعلیم اما اول لپاره چه که ولیشی نظر مراتو وی میرابانی؟ بله رسرای میرابانی. ستاسو اړیکه صفا نه ده. باید وشي کېږي که تاسو راسره په خپرونه کې ګډون اخلئ. 0 2 2 5 5 5 زموږ د اړیکو شمیرې دي. بله شمیره مو ده 0 9 9 2 3 5 5 4. ستړي مشي، تاسو راسره یې. مهرباني. مهربانی ستاسو اړیکه را سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. کوم ځای نه ما اړیکه نیولې؟ مهرباني.
توخی هم زدران صاحب ستاسو همیشه اورېدونکی د زابل ولایت کې شهزیل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس.
ډېره مننه توخی صاحب، په خیر راغلی. خدای مو راوله. مهرباني ستاسو نظر اورو د موضوع په اړه. کلنډه پوښتنه لري، هغه اخلو.
نظر خو مې دا ده چې ریښتیا هم لوستې ښځې که په دیني علومو کې وي که په عصري علومو کې وي، په ټولو کې باید و نورو مېرمنو ته یو دونه آګاهي او پوهنه ورکړي چې هغه کافي وي. خو البته زموږ په کلي کې، زموږ په وطن د یارو کې، د ملایانو صاحبانو موراګانې دي، لونې دي، هغه باسواده دي، کولی شي په خپلو کورو کې و نجونو ته سبقان ووایي، غورځي
دا کار کوي. تو خی صاحب په لر پرتو سیمو کې یعنی دا کار کیږي چې د همدې علماو کورونو ته نور نجونې ورځي، زده کړې وکړي، کتاب ووایي، مکتب ووایي، همدارنګه تر څنګ قرآن پاک زده کړي. د څه کیږي که نه وړاندیز دی؟ یو
داسې کېږي زموږ په خپل وطن کې، زموږ په خپل کلي کې هم داسې شروع ده. دغسې ورځي، سبقان وایي، په مسجد کې هم وایي، د ملا کره هم. نو یو بل باسواده ښځه کوي، هغه که دیني علوم زده یې هم باید په خپل کور کې یا کورس، خصوصي کورس جوړ کړي. دا دې دا د الله دپاره علم چې دې ته خدای ورکړی ده، د دې د عملي شکریا ادا کړي. کولی شي په کلي کې دوی هم ښځو ته اګاهي ورکړي.
خیر اوسې چې د خپلې سیمې یو بلګم هم راته بیان کړه، او تر څنګ یې تاسو یو مهم پیغام هم درلودو. یو وروستی اوریدونکی هم په خپرونه کې اخلو. ستړي مه شئ، تاسو راسره یې. مهرباني، نظر مو اورو. مهرباني را سره وصلې. ازادي راډیو ده او په ټولنیزو موضوعاتو د بحث ژوندۍ خپرونه اورئ. مهرباني اردن کې خبر نه کوي ملت تقوا بیرته که تاسو سره شو. یعنی خپل توخی صاحب ډېر ښه یو مثال وړاندې کړو. اصلا څه کولی شي ستاسو تجربه څه ښیي او ستاسو وړاندیز به څه وي؟
زه فکر کوم چې په هر ځای کې امکانات فرق کوي. هماغه څومره چې امکانات برابر وي، څومره چې شرایط په یوه سیمه کې، هر څوک باید خپل مسؤلیت ادا کړي. لکه څرنګه چې توخی صاحب وویل، هغه کسان، هغه میرمنې چې زده کړې کړي تر یو محدوده حد، هغوی باید په خپل کورونو کې یا هم د یو بل چا په کور کې یو ځای ورکړل شي. دا همکاري باید ورسره وکړي خلک، او نورو میرمنو ته هغلته درس ورکړي. حتی جمعتونو کې دوی ته یو وخت، یو ساعت یا دوه ساعت ورکولی شي چې د مانځه وخت نه وي، هغلته باید دوی مدرسه جوړه کړي او هغلته باید درس ووایي. زه فکر کوم چې په ژوند کې کله چې د یو کار په مقابل کې امکانات نشته وي، یعنی فیس ورنکړل شي، ډیری خلک دې ته زړه نه ښه کوي. که څوک رضاکاره پاڅېږي او دا کار کوي خو ښه وته ښه، او که نه پاڅېږي. کله چې یوه کورنۍ د خپل زوی په تعلیم باندې پانګونه کوي، ولې د یوې لور په تعلیم باندې پانګونه نه کوي؟ حداقل 500 افغانۍ په میاشت کې هغه معلمې ته ورکوي، تر څو هغه یعنی کورنۍ نیوکه ور باندې ونه کړي. چې ته سهار وځي او بېګا راځي، یا څو ساعته وځي، د کور کارونه دې پرېښي دي، نو د دې په مقابل کې تا ته څه ګټه ده؟ دغه کورنۍ باید دوی ته فیس ورکړي او دغه شرایط او امکانات ورته برابر کړي. نارینه باید د دغه پروسې په شروع کې کار وکړي، ځکه چې ډیرای میرمنې کله چې وظیفه نه وي اجرا کړې، تعلیم یې ډیر نه وي کړی، د دې کار د پیل جرأت نه کوي.
نو یعنې که څوک په خپله لیوالتیا هم دغه څه ته نه حاضرېږي په داسې حال کې چې د خلکو حق دی پرې چې تعلیم ورکړي او دوی ته څه ورسوي، یعنې هغه کلیوال هم داسې یو څه ټولولی شي، کولی شي چې دا څوک مجبور کړي چې زده کړه ورکړه زموږ کورنیو ته، زموږ جون ته.
زه فکر کوم چې که څوک وغواړي شرایط په هر ډول مساعد دل شي، که دوی نه غواړي د یو نارینه په مقابل کې ښځې حاضرې شي او هغلته درس وي، پرده ولګوي، د پردې د خو هم غږ راځي او نارینه باید درس ورکړي، هغه ته باید معاش ورکړي. که هیڅ نه کیږي، خلک دې تشویق کړي. تشویق هم یو مثبت انرژي وربخي خلکو ته، او شرایط خود به خود زه فکر کوم چې ایجادي کې وغلط مساعد کیږي. او بل دا چې زه فکر کوم چې دغه کله چې یو کار شوی نه وي، خلک مقابل کې منفي نظریات لري. مثلا یو څوک په یو کلی کې وایي، که زه خپل لور مکتب ته ولېږم، مثلا د فلاني لور مکتب ته تلې واغه او د کوم چا سره وتښتېدله، یا هم د فلاني لور درس ویل او دغه کار یې وکړلو، زه د هغه خویندو څخه چې تحصیل یې کړه، بعد هغه د ټولنې احساسات یو څه په نظر کې ونیسي. د جامو سره باید ډیر خیال وساتي، او د خپل حرکات سره، د خپل کړو وړو سره، ټول سره باید ډیر خیال وساتي، تر څو خلک تشویق شي چې هغه یو نفر ورته مثال وي چې فلانی دغه درس ویلی، وظیفې ته ځي، دغه کرکټر، دغه اعمال ټول ډیر مثبت دي، یعنی هغه یو بیلګه شي. په اوس وخت کې موږ د دې ترڅنګ چې خپل ځان ته حساب ورکوونکیو، خلکو ته هم حساب ورکوونکیو، باید درنې خویندې دغه یو څه په پام کې ونیسي، تر څو هغه د ټولنې احساسات، که هغه فرهنګي دي او که دودیز دی تاریخی دی ارسدی اغه خدشدار نه کړی
یا خورا مهم پیغام خیر استاس بیان ک اوردن کوم ډیر وخت پورته موضوع باندې پښتنه واندې خنی لري پټوله کې ملکتو خې سبم چې اشاره ورته وکړه د نیو علما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري دوی اي خپل رول ادا کړی دی یا لا څه کول شي د دغه
فکر کوم تر ډیره حده نه دی ادا کړی زه چې کله جمعتونو نه غږ راوځي او اکثره خطبې د جمعې په ورځ اورم اکثره په دې اکلوي چې یوه ښځه چې دوزخ ته ځي خپل ټول فامیل له ځان سره دوزخ ته بیي ولی موږ بعد اسلام داسې دین دی چې د مغه پیل نه تر پایه د ژوند د ټولو مسایلو دپاره د تطبیق وړ دی او نوی کیدونکی دین دی هر مسله پکې حل کیږي یعنی په ژوند کې یو مسله نن رامنځته شي اسلام د هغې دپاره یو شی لري چې هغه توضیح کړي علما باید په زړو مسایلو باندې خبرې ونه کړي د دوی ډیر درون مسؤلیت دی او د دوی څخه به پوښتنه کیږي یعنی نه یوازې باید په دې مسایلو خبرې وکړي باید په ډیر مهمو مسایلو کې نن په ژوند کې روان دي باید خبرې ورباندې وکړي کورنۍ تشویق کړي چې هغوی اولادونه باندې درس ووي نن موږ په جهل کې روان یو په جهل کې خلک تیاره ده او خلک ورکیږي او متاسفانه چې علما خپل رول نه
لري ډیر زیات د میرمنو بنسټونه فعال دي او دوی څه کړي دي په دې برخه
لډیره بده مرغ زدران صاحب کله چې نړیواله ټولنه او بسپنه کوونکې هیوادونه د هر موضوع او هر سی لپاره فاند ولري زمونږ خلق زی په هغه موضوع باندې کار کوي خو د کار کیفیت په هغه شکل باندې نیوي د خزو په برخه کې نن رس فاند موجود دی خو خلک کار نه کوي
ډیر مننه محمود تقوا ملات په پرونه کې مراسره غډون کو په مهم موضوع مراسره بحث وکړو نور دن کو په یګم ساسو ګن پیغامونه پاتې دی ولیکې د خپل سیمه حال راټوایي دا چې